بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې شپږمه، د 1443 هجري قمري کال د زیحجې د میاشتې 28مه، او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې 28مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران په حق لدی، ورپسې به یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړي چې د کال د شعار په حق له لیکل شوې ده، او په اخیر کې به د الهي نومونو 19 پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعه لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. خې او پیاوړي موافقه ته د رسیدا لپاره د ایران په ارادې کې هیڅ شک نشته. د ایران د اصفهان د تحقیقاتي اټومي ریکټر د جوړولو کار زر شروع کیږي، او د افغانستان شیعه علماو د محرم د مراسمو د امنیت د تامینولو غوښتنه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. خې او پیاوړي موافقې ته د رسیدا لپاره د ایران په ارادې کې هیڅ شک نشته. فارس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست له مسؤول جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې سره چې خې پیاوړي او پایداره موافقې ته د رسیدا لپاره د ایران په ارادې کې هیڅ شک نشته وویل، که چیرې امریکا په حقیق بینې سره موافقې ته د رسیدا په لاره کې ګام پورته کړي نو خام موافقه کېدلی شي. وروسته له دې چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل په یوه یادښت کې وویل، ما یو متن وړاندې کړی دی چې پکې د اټومي تړون د احیا لپاره د بایکټونو ختمېدل او اټومي ګامونه په تفصیل سره بیان شوي دي. پرون مازدیګر د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د بایکټونو د ختمولو لپاره د خبرو اترو د وروستي حالت په هکله بحث او د نظر تبادله وکړه. جوزف بورل په تېرې سه شنبې ورځ په فاینانشل ټایمز ورځپاڼې کې په یوې مقالې کې د بایکټونو د ختمولو د خبرو اترو په هکله ولیکل. په وینا کې له 15 میاشتو کوټولیو او رغنده خبرو اترو د امریکا او د اټومي تړون له لورو سره له بې شمېره تعاملاتو وروسته زه دغه نتیجې ته رسېدلی یم چې د اضافي مهمو مصالحو او روغو جوړو لپاره فضا پای ته رسېدلې ده. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم وویل، که چیرې امریکا په واقع بینې سره موافقې ته د رسیدا په لاره کې ګام پورته کړي نو د ټولو لورو لپاره ښې موافقې ته رسېدل امکان لري. د اصفهان د تحقیقاتي اټومي ریکټر د جوړولو کار پیلیږي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی ویل په راتلونکو اونیو کې د تحقیقاتي ریکټر د جوړولو اجرائی عملیات پر رسمی ڈول د اسپہان پہ ایٹومی مرکز کی پھیلے گی۔ هغه د اسپہان د ایٹومی مرکز د لیدو په وخت ویل د تحقیقاتی ریکٹرونو په تیره بیا د هغه ریکٹر په باره کې مو چې وکول شي د نورو ایٹومی ریکٹرونو لپاره د سوانګو ټیسټ او ازمیخت ترسره کړي پلانونه کړي ده، چې د ترسره شوي مطالعاتو پر اساس په راتلونکو اونیو کې به د تحقیقاتی ریکٹر د جوړولو عملیات په رسمي ډول د اسپہان په ایټومی مرکز کې پیل شي، او باید ووایو چې دغه پلان کاملاً ایرانی او ځایي دی، کوم بچې زموږ لپاره تحقیقاتي جاجونې او د ټیسټ کړی او د اټومي برېښنا د تولید لپاره ډاډ بخشل تکمیل کړي. د ایران خال د دښمن د ترکیبي جنگ وبخشي، د ایران خال د دښمن د ترکیبي جنگ مغلوب نه کیږي، زموږ خبریال راپور کړی. د ایران د کورونی چارو وزیر احمد وحیدی د هغه دښمنه فضا په بینولو سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنانو ترهی کړی د ویل د ایران خال د دښمن د ترکیبي جنگ مغلوب نه کیږي. هغه په دې خبر سره چې استعماري دنیا د ایران د خلکو پر ضد هر اړخیزه جنگ پیل کړی دی ویل دغه جنگ بیلابیل اړخونه لري، چې یو د ټیرور، تخریب او په ځینو خفګانونو باندې د سپرېدا په اجنډه سره امنیتي جنگ دی. د ایران د کورونی چارو وزیر احمد وحیدی زیاته کړه د امنیتي جنگ په څنګ کې ستر کلتوري جنگ هم لیدل کیږي، چې هم یې په فکري بنسټ او هم یې په تفاکر کې د بیلابیلو راودو سره مرستې سره په پراخه هڅه پیل کړې ده. احمد وحیدی دغه جنگ بل اړخ د ایران پر ضد حقوقي جنگو بله ویل د حمید نوری د محکمې په حقله له هیڅ حقوقي سند پرته د منافقینو ډلې پیدا سره چې په خپله نړیوال پیژندل شوي ترهګر دي د ایران دغه خاریز محکوم کړ. د افغانستان شیعه علماو د محرم د امنیت د تامینولو غوښتنه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان شیعه علماو د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د محرم د مراسمو امنیت تامین کړي. پرون د محرم د میاشتې د امنیت په ښه ډول د تامینولو په هدف سره د افغانستان په مزار شریف ښار کې د محرم د میاشتې او د حسینی شورا د مراسمو په پرتامین ډول د ترسره کولو په باره کې د هیواد د شمالي ولایتونو د جوماتونو او د ممبرو د مسؤلانو او د جوماتونو د خطیبانو مشورتي غونډه وشوه. په دغه غونډه کې ګډون کوونکو ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت او د چارواکو لخوا د محرم د میاشتې او د شورا د ورځې امنیت په دقت او کامل هوشیاری سره ټینګ شي. د جولای د میاشتې 13 نیټه د محرم د میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. حضرت امام حسین علیه السلام د سوچا محمد اسلام د ساتلو لپاره په کربلا کې د خپل ځان او د خپلې کورنۍ او د ملګرو په قربانولو سره د دنیا ټولو خلکو ته د پتیلیتوب، ازادۍ او د عزت درس ورکړ. حضرت امام حسین علیه السلام د کربلا په پیښه کې په صراحت سره ټینګار وکړ، زما هدف د اسلام ضد حکومت رسوا کول او د امر به معروف او د نهی از منکر ټینګول او د ظلم او فساد او د ستم په مقابل کې درېدل دي. د افغانستان د ګاونډي هیوادونو غونډه وشوه. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت د استازي په ګډون سره د تاشکند د نړیوالې غونډې په څنګ کې د روسیې په استازي سربیره د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د ځانګړي استازو کاري غونډه شوې ده. د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړي استازي محمد صادق پرون په خپلې ټویټر پاڼه کې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د استازو د کاري غونډې د ترسره کېدا خبر ورکړ، او وی ویل چې په دغه غونډه کې د روسیې په استازي سربیره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازو هم ګډون وکړ. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي کومی هم د افغانستان په باره کې د تشکن نړیوالې غونډې ته په اشاره سره په ټویټر پاڼې کې ولیکل. په دغه غونډې کې ټینګار وشو چې له کړکۍ څخه د افغانستان د وتلو لارې یوازې د دغه هیواد له داخل څخه پیلېږي. د ننګرهار ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې یو چارواکي ادري صافي وویل د وروستیو ورښتونو له کبله سیلابونو د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار سربیره د سرخ رود، کوز کونړ، روداتو، کوټ او بټی کوټ ولسوالۍ ډېرې سیمې ځپلې دي. هغه زیاته کړه د دوی د لورې د ترلاسه شوي معلوماتو له مخې 10,000 جرابه ځمکه یې له کرهڼیز فعالیته غورځولې ده او د غرض 800 د استوګنې کورونه داسې زیانمن کړي دي چې د بیا اوسېدو جوګه نه دي. روسیې د افغانستان د ډالرو کنګل کول غلا وبلله. د افغانستان جمهور خبری آژانس راپور ورکړه د ازبکستان په پلازمېنې تاشکند کې د افغانستان د امنیت او د اقتصادي پراختیا په نړیوالې غونډې کې د روسیې استازي زمیر کابلوف د امریکا لخوا د افغانستان د ډالرو د زیرمو کنګل کول غلا وبلله. زمیر کابلوف وړمه ورځ په تاشکند کې د افغانستان د امنیت او د اقتصادي پراختیا په نړیوالې غونډې کې د افغانستان د خلکو ناوړه حالته په اشارې سره وویل، په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې هر وګړې له $1 څخه کم عید لري، د امریکا لخوا د افغانستان د خلکو د پیسو کنګل کول چې باید د افغانستان د خلکو د اقتصادي ودې لپاره استعمال شي یوه غله ده. هغه ویل په افغانستان کې د امریکا د هغې د متحدانو د ملاتړ وړ حکومت چې 40 کاله واک په لاس کې درلود داسې حکومت و چې د رشوت اخیستلو پر اساس عمل کوه. د افغانستان 12 میلیونه ماشومان مرستې ته ضرورت لري. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې وویل چې په افغانستان کې له مرستو ته اړتیا لرونکو 4.4 میلیونو خلکو څخه 13 میلیونه کسان ماشومان دي. قطر له افغانستان سره د تیلو په زمینه کې مرسته کوي. زمون خبری الوی قطر له افغانستان سره د تیلو په برخه کې ملګرتیا ته چمتووالی اعلان کړی دی. قطر له پاکستان سره یوځای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت اصلي ملاتړی دی. روسیې د اوکراین دوهم ستر برېښنا کوټ نیولی. ایرنا خبری آژانس نن سهار وختي راپور ورکړ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی یوه سلاکار وویل چې د روسیې عسکرو د اوکراین د دوهم ستر برېښنا کوټ کنټرول په لاس کې اخیستی او د امریکا خارجه وزیر به د روسیې له همسنګ سره خبرې وکړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له جنګ څخه وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې د بندنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د اړیکو د ښه کولو لپاره د ایران او د سیمې د عربو هیوادونو ګامونه نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د کویت، متحده عرب امارات، عمان او د قطر له خارجه وزیرانو سره د دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو په باب خبرې وکړې دي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وړمه ورځ په خپل یوه ټولنیز پیغام کې ولیکل، نن یې د قطر، د متحده عرب اماراتو، عمان، کویت له خارجه وړونو او دوستو خارجه وزیرانو او دغه را له دې مخکې د عراق له خارجه وزیر سره خبرې اترې وکړې. د سیمه ییزو د نړیوالو مسلو همداراز د ګاونډیتوب د سیاست د اړتیا وړ اړیکو د پراختیا د لارو چارو د ارزونې په باب مو ورسره مشورې وکړې. د ایران د په وزیر دغه زار زیاته کړې ده، موږ په خلو ګاونډیانو سره خپل مینځي ملګرتیاوې نورې هم چټکې کړو، پر دې اساس د سیمه ییزو ملګرتیاو د بهیر خنډ نشي کېدلی. د ایران د 11 حکومت چې ګاونډی مسلمان او د ګډو ګټو هیوادونه د خپل بهرني سیاست په لومړیتوب کې راوستي دي، له دوی سره په تیره بیا د فارس خلی د جنوب د څنډې هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا او د ناسمو تفاهمونو په ختمولو پسې دی. دغه هیوادونه هم چې له ایران سره د ګاونډیتوب د اړیکو د ساتنې په اهمیت پوه دي، د ایران له اسلامي جمهوریت سره یې د اړیکو ښه کېده او لوړتیا لپاره ګروهنه پیدا کړې ده. د مثال په توګه کوینډ آرش د ګیسو د میدان او د سمندري پولو د ټاکنې په باب د حقوقي اختلافاتو په شمول له ایران سره د ځینو سرحدي اختلافاتو لشتون سره سره فیصله کړې ده. له ایران سره خپلې سیاسي اړیکې پراخې کړې او په همدې چوکاټ کې به په راتلونکو څو ورځو کې د کویت نوی سفیر تهران ته راشي. متحد عرب اماراتو هم له اوو کلونو وروسته فیصله کړې ده یو ځل بیا په بهرني سیاست کې له ایران سره خپلې سیاسي اړیکې پراخې کړې او دغه اړیکې به د سفیر تر سوې لوړې کړي. په همدې لړ کې د متحد عرب اماراتو خارجه وزیر شیخ عبدالله بن زید النهیان د خپل منځو اړیکو د پراختیا کې د دواړو هیوادونو مشترکو ګټو ته په اشاره سره د سیاسي نمایندګیو د سویې د لوړتیا د دوو ګاونډیو هیوادونو په توګه د متحد عرب اماراتو او د ایران د اسلامي جمهوریت د اړیکو د پراختیا د اهمیت په چوکاټ کې بللې ده. په عین حال کې د عراق په منځ ګړیتوب سره د ایران او د سعودي عربستان له خبرو اترو وروسته او له نتیجو د لورو د رضایت په اعلان پسې مصري او اردني لورو هم له ایران سره د اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د اړیکو د ښه کېدا لپاره دغه بدلونونه او سلا مشورې چې په سیمه کې د سولې او د ثبات او د همپلنې د پیاوړتیا سبب کېدلی شي په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر جوزف بایډن لویدیځ آسیا سیمې ته د خپل وروستي سفر کې د ایران پر ضد د تکراري تورونو په مطرح کولو سره کوشش وکړ. د صهیونیست رژیم د پیاوړي کولو له دغه رژیم سره د عربو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په هدف سره د ایران پر ضد ائتلاف جوړ کړي، خو د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د سویې د لوړتیا لپاره د سیمې د عربو هیوادونو فیصله ښایي چې واشنگټن یو ځل بیا د ایران پر ضد د زیاد دباو او د دغه هیواد د منځوي کولو لپاره په هڅې کې ناکامه شوی دی. په حقیقت کې د سیمې عرب هیوادونه پوه شوي دي چې په سیمه کې د یوه قدرتمن او د ستراتیژیک ظرفیتونو د لرونکي هیواد په توګه د ایران په رول سترګې پټول ممکن نه دي، او په همدې دلیل په سیمه کې د امریکا له پلانونو جدي ملاتړ نه دی ښودلی. د مثال په توګه د عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرهان د دې خبرې په کولو سره چې عربیت ناټو په نامې سره داسې هیڅ شی وجود نه لري ویلي دي له ایران سره د تعامل یوازینۍ لاره او د مشکلاتو تر ټولو ښه حل لاره د ډیپلوماټیکې لارې چارې دي. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
ډیرو محترم دوستانو زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې و منی عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د زلیجې الو یختر له 28 او د 2022 میلادي کال د جولای هم له 28 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه اتیا کال مخکې د درې شپېتم هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 28 نیټه په 16 هجري قمري کال د امام حسین علیه السلام له پاسونه دوه کاله پس د حره پیښه رامنځته شوه. په دغه کال کې د مدینې منورې خلکو چې د ماویه د زوی یزید له ظلم او فساد پوزې ته راغلی و د هغه لاس کینولې واکمن مروان له مدینې خاره وشاړه. له دغې پیښې وروسته یزید د مسلم بن عقبه په نوم خپل یو ظالم او خونړی مامور په یو ستر لښکر سره د مدینې په لور ولیږه او هغه په پراخه پیمانه د دغه خار خلک ووژل او د هغوی مالونه یې لوټ کړل. د اسلام په ابتدا کې دا ستره وژله بېمخینې وه او ځینو مورخانو ویلي چې د هره په پیښه کې له لسو زرو زیات کسان و بجل شول. د ویلو د چې د یزید ابن معاویه حکومت درې نیم کاله دوام وکړ او په دغه موده کې په خلکو باندې له هیڅ ظلم او ستم ډډه ونه کړه. یزید د خپل حکومت په وړومبني کال د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم گران المسی حضرت امام حسین علیه السلام او دهغه دو او یا ملګری شهیدان کړل. د حکومت په دوهم کال کې د مدینه د خلکو وجلو تمخه کړه او په دریم کال یې په مکه مکرمه کې حمله وکړه. یو سل څلور څلویښت کاله پخوا د اتلس سوه اته اویایم میلادي کال د جولای په اته ویشتمه نیټه د برلین تاریخي معاهده په همدې نامه د غونډې په پای کې چې د روسیې، جرمني، فرانسې، برطانیې او اتریش استازو په ګډون کې د لود لاسلیک شوه. د برلین غونډه د جرمني د وخت د صدر اعظم بیسمارک په غوښتنه جوړه شوه. د دې معاهدې په لاسلیک سره د جرمني سیاسي او پوځي قدرت خپل اوج ته ورسېده او د دې هېواد د پراختیا غوښتنې لپاره زمینه هم برابره شوه. په اصل کې په اتلس سوه اته اویایم میلادي کال د برلین د تړون په لاسلیک دا سره د لومړنۍ نړیوالې جګړې د ترسره کېدا لپاره زمینه هم برابره شوه. شپږ څلویښت کاله وړاندې د نولس سوه شپږ اویایم میلادي کال د جولای په اته ویشتمه نیټه یوې درنې زلزلې د چین ختیځ تانګ شان ښار ولړزاوه. د دې زلزلې قدرت د ریشتر په کچه اووه اشاریه اته درجې و. په دې زلزله کې شپږ لکه کسان مړه او په لکونو نور ټپیان او یا کډه کولو ته اړ شول. البته د چین چارواکو د دې زلزلې رسمي تلفات دوه سوه څلویښت زره تنه اعلان کړل. دا زلزله په چین کې د پنځلس سوه شپږ پنځوسم میلادي کال له زلزلې راوروسته تر ټولو ستره زلزله ګڼل کیږي. په هغه زلزله کې هم اته لکه دېرش زره تنه وژل شوي وو. درې دېرش کاله وړاندې د دیارلس سوه اته شپېتم لمریز کال د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د ایران مسلمانو خلکو د ولس په مشرۍ له ټول ټاکنو سره په یو وخت په یوه ټول پوښتنه کې په ګډون سره په غټ اکثریت سره د ایران اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې رامنځته شوي اصلاحات تایید کړل. حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه تر خپل رحلت لږ وړاندې د دیارلس سوه اته شپېتم هجري لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې د دې اصلاحاتو د ترسره کېده او په همدې موخه د یوه مجلس د جوړېدا فرمان صادر کړ. د اساسي قانون تر ټولو مهم بدلون د رهبرۍ د مقام لپاره د مرجعیت د شرط اضافول وو. همداراز د ولسمشر د اختیاراتو ډیرول او د لومړي وزیر د پوست لیرې کول هغه نور مهم بدلونونه وو چې د مسؤلیتونو له تداخل د مخنیوي او مجریه قوې د لا ډېر انسجام په موخه اجرایي شول. د اساسي قانون د دې اصلاحاتو په اساس په مجریه قوه د تمرکز او د هغې د کارندوالۍ د زیاتوالي په موخه د دې قوې له ریاست عالي قضایي شورا حذف شو او په ځای د قضایي قوې رئیس د دې قوې مسؤلیت په خپله غاړه واخیست. د ولسمشۍ د ټول ټاکنو په پنځم پړاو کې د حضرت امام خمیني نژدې یار آیت الله هاشمي رفسنجانی د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل شو. کورنۍ وړتیاوې ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د کورنۍ وړتیاوې تر عنوان لاندې د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1401 هجری لمریز کال د پو بنسټ تولید او کسب و کار نوم کال نومولی دی. موږ هم په دې خپرون کې په ایران کې پو بنسټ شرکتونو ځایګي او اهمیت ته یوه کتنه کوو. نو هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د مقاومتي اقتصادونو په پلي کېدا کې او د مقاومتي اقتصادونو په اعلان شویو سیاستونو کې چې په اقتصادي غونډو کې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی له لورې ورته اشاره شوې ده په بنسټه اقتصاد دی. د مقاومتي اقتصاد په پلي کېدا کې یو له مهمو مسایلو څخه د پوهې او د علم رول او ځیکي ته پاملرنه او توجه کول دي، چې د مقاومتي اقتصاد د اعلان شوي سیاست په دوهمه ماده کې ورته اشاره شوې ده. په حقیقت کې مقاومتي اقتصاد ته د لاسرسي لپاره یو له اصلي ستراتیژیو څخه د پو بنسټه اقتصاد د جوړښت پیاوړي کیدل دي. له دې نه علاوه د پیلي او کمزوري اقتصاد څخه د وتلو یوه لره په ځایي پوهې باندې تمرکز دی چې کولی شي هیواد کې دننه تولید پیاوړی کړي. دا په خپله د صادراتو د زیاتوالي، د کار او کسب د رامنځته کېدا په مختلفو ډګرونو کې د اقتصاد د غوړېدا او د ودې سبب ګرځي. په حقیقت کې داسې هم ویلی شو چې د مقاومتي اقتصاد اصلي ستنه چې ورباندې تکیه وهي هغه په بنسټه اقتصاد او علم دی. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې باوري دی چې د هیواد کورنۍ تولید او رونق کولی شي د په بنسټه اقتصاد په رامنځته کېدا سره وغوړېږي او وده وکړي. هغوی په 1409 هجری لمریز کال کې، یعنی 23 کاله مخکې، د لومړي ځل لپاره د پو بنسټ اقتصاد په حق له ځینې ویناوې وکړې او وی فرمایل د تجارتي کېدو مسله خورا زیات اهمیت لري. پوهنیز او صنعتي کشفیات باید وکولی شي په ایران کې ثروت یعنی شتمنۍ رامنځته کړي. تر 1404 هجری لمریز کال پورې موږ باید وکولی شو چې لږ تر لږه د هیواد د ټوټل عایداتو 60% د پو بنسټه محصولاتو د تولید او تجارت لارې ترلاسه کړو. دا چې د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د هیواد د 60% عایداتو د ترلاسه کولو لپاره پو بنسټه فعالیتونو ته اشاره کړې ده، د دې موضوع اقتصادي اهمیت ښکاره کوي.
عزیزانو، بل مسله دا ده چې د هیوادونو په پرمختګ کې د علم او پوهې له جایګا څخه پرته وینو چې یو بل عامل هم د دغو صنعتي هیوادونو په پرمختګ او ودې کې رول لوبولی دی. هغه لامل د مسلکي او کارنده انساني نیروګانو شتون دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم د پو بنسټ تولید په مسله کې د مسلکي او کارنده انساني نیروګانو د روزنې پر ضرورت باندې تاکید کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت نن سبا د پوهې په نړیوال نظام کې له لوړ ځایګې څخه برخمن دی او ایراني ساینس پوهانو په نړیواله کچه کې ځلیږي. پوهنیز پرمختګ د اسلامي انقلاب او د معظم رهبر له مهمو او بیخ بناوي اهدافو څخه و. په همدې خاطر هغوی له محصلینو سره د لیده کاته ترڅنګ د هیواد په مدیریتي جوړښت کې د ځوانانو په ځایولو باندې تاکید کوي او د اسلامي انقلاب د دوهم ګام یا خوځښت لویه اعلامیه هم د نورو پرګنیو په پرتله اکثر ځوانانو ته په خطاب کې صادر شوې ده. په تیرو یوه لسو کلونو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په ویناو کې په یوه سطحي پلټنې سره وینو چې معظم لارښود د هیواد په صنعت او تولید کې لا پو بنسټ بهیر په کارولو باندې تر 30 ځلې زیات تاکید کړی دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د پو بنسټ تولید د مقاومتي اقتصاد د پلي کېدو یوه اصلي ستنه بولي او په دې باوري دی چې په بنسټ تولید ته په کتو سره د مقاومتي اقتصاد پلی کېده ایران په نړیواله کچه کې له سترو اقتصادونو څخه برخمنوي او د نړیوالو دسیسو په وړاندې خونتی توپ وربخشي. هغوی تل په دې مسلې باندې په تأکید سره چې په هیواد کې دننه د پو بنسټ تولید د پلی کېدو او له تک محصولي اقتصاد څخه د وتلو لپاره اړین ظرفیتونه موجود دي.
پګور دن کو په ایران کې د پو بنسټ شرکتونو لره میسته کې دا څه خاطر یواله سیزن زیاته موده تیریږي. له کشفیاتو نوښتونو تجارتي کولو په بنسټ شرکتونو څخه د ملاتړ قانون په 1909 هجری لمریز کال کې تصویب شو او له پو بنسټ شرکتونو څخه د حکومت د پراخ ملاتړ پیلامه وګرځېده. د یاد قانون تر تصویبېدا وروسته په لومړۍ ورځو کې په ایران کې د پو بنسټ شرکتونو شمیر د 1500 په خواوشا کې وو، لیکن نن سبا په ایران اسلامي جمهوریت کې د پو بنسټ شرکتونو شمیر تر 6000 او 2400 زیات شوی دی. یا شرکتونه نن سبا د ایران په عایداتو همداراز د مقاومتي اقتصاد په ډګر کې خورا د پام وړ رول لوبوي. د 1400 لومړی هجری لمریز کال تر پای پورې 6000 پو بنسټ شرکتونو د ایران د اسلامي جمهوریت د پوهنیزې مرستیالې له ادارې څخه د دریمې کټګورۍ جوازونه ترلاسه کړي وو. د دریمې کټګورۍ جواز هغو ته ورکول کیږي چې درې معیارونه یې په خپلو محصولاتو او فعالیتونو کې پلي کړي وي. لومړی ټیکنالوژي محصول تولیدول، دوهم د تولید په بهیر زیات کنټرول درلودل، دریم د څېړنو پراختیایي چارو پر بنیاد باندې د خدماتو وړاندې کول. بله مسله دا ده چې په بنسټ شرکتونه په نهو ټیکنالوژیکو ډګرونو کې د محصولاتو په تولید باندې لګیا دي. لومړی د خوراکي صنایعو او بایو کرهڼیزې ټیکنالوژۍ، د درملنې او تشخیص په ډګر کې د درملو تولید، په بایو کیمیکل ټیکنالوژۍ باندې ولاړ د پرمختللي محصولاتو تولید، طبي ماشین آلات او زرونه او دستګاوي، پوټونیک، الکترونیک، برق او مخابراتي، آی ټي، ارتباطات او سافټویرونه، تجارتي کولو خدمات او د ټولنیزو انساني علومو نوي کلتوري محصولات.
د ولسمشرۍ د علمي او ټکنالوژیکي دفتر د وروستیو شمیرنو له مخې د پو بنسټ شرکتونو ټول شمیر 6022 ته رسیدلی دی. دغه شرکتونه په دریو ډلو تازه جوړ شویو تولیدي او مستعدو وړتیاو لرونکو ویشل کیږي چې هر یو یې بیا هم نورې څانګې لري. دغه درې ډلې د ټکنالوژۍ د سویې له نظره له یو بل سره مختلفې دي. کابو او 100% شرکتونه تولیدی دي او د ټکنالوژۍ 600 لري. هغه شرکتونه چې په پرمختللې ټکنالوژۍ سره یو محصول لږ تر لږه د ازمایښت په حد کې تولید کړی خو لا درآمد او ګټې ته نه دی رسیدلی، نو خیزیا نوی جوړ شوی شرکت بلل کیږي او د محصول د ټکنالوژۍ د پیچلوالي په اساس په دوو، یعنی لومړی او دوهم ډول ویشل کیږي. کوم شرکت چې خپل پو بنسټ محصول جوړ کړی او تولید کړی وي تولیدي شرکت ګڼل کیږي او د خپل محصول او ګټې په اندازه په یو او دوهم ډول تقسیمیږي. 6022 پو بنسټ شرکتونه، 130 د پو بنسټ مستعد یا وړتیا لرونکي ډول دی، 690 بیا د لومړی ډول تولید شرکتونه او 3503 بیا د دوهم ډول تولید شرکتونه دي. په دوی کې 1/6 د نوزیږې په بنسټ مستند شرکتونه او د څلور سوه درو ویشت ای نوزیج لومړی ډول د یو زر و سوه یو ویشت ای نوزیج دوهم ډول شرکتونه دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په اقتصاد کې علم د نوي جوړو شویو محصولاتو د تجارتي کولو لپاره د پرمختللو هیوادونو یو اصلي معیار دی، او دغه شرکتونه د مقاومتي اقتصاد یوه مؤثره بلګه او ښه وسیله ګڼل کیږي. د دغه شرکتونو له نورو هدفونو له ساینس او ټکنالوژۍ د پیسې پیدا کول، د پایداره روزګار برابرول، ویلیو ایډیډ او د پو بنسټ سامانونو تولید او صادرات د هیواد په پو بنسټ شرکتونو کې د بوختو کسانو وروستی شمیر د 90 کال د شپږ میاشتو دی چې 300,000 کسان دی، او د هر شرکت ونډه او 97 کسان کیږي. په 1499 هجری لمریز کال کې پو بنسټ شرکتونو د کابو 4.5 میلیونو ډالرو صادرات درلودل، چې په 1499 هجری لمریز کال کې 1 میلیارډ ډالرو ته ورسېدل. په همدې حال کې د ایران د پو بنسټ شرکتونو ټول عاید په 93 کال کې له 1,00,000 میلیارډونو تومانو څخه په 99 کال کې 90,000 میلیارډو تومانو ته ورسېده. یعنی په 99 کال کې هر پو بنسټ ایرانی شرکت اوسطاً 22 میلیارډه تومانه عاید درلودلی دی. دغو شرکتونو ټوټل تر 10,000 زیات پو بنسټ محصولات بازارونو ته وړاندې کړي دي. پر پو بنسټ اقتصاد د رهبرۍ تاکید همداراز د مقاماتو پلانونه ښایي چې د ایران په اقتصاد او په تیره بیا د روزګار په برخه کې د پو بنسټ شرکتونو رول مخ په ودې دی، او دا د هیواد تولیدي ظرفیتونه په تیره بیا په هغو برخو کې چې یا ورته توجه نه دی شوی یا پرې بندیزونه لګیدلي دي فعالولی شي.
قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا.
گرانو او قدر مواردونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د الهي نومونو د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په روانه خبرونه کې به تاسو ته د الهي ذات د نصیر مبارک نوم په اکله ژغیږو چې د شملاتړ کوونکی په معنا ده. دا سیملاتر کوونکی چې د نړۍ ټول خی او خیګنې هغه لره دی. زموږ سره په دغه معنوي خپرونه کې لوه ووسی یوه لنډه دمنه، وروسته بیا ستاسو حضور ته راګرځو.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
ډیرو قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نصیر د الهي نومونو له جملې څخه دی چې د ملتړ کوونکي په معنی دی. دغه مبارک نوم د نصر له ریښې څخه وتلی دی چې د مرسته کوونکي او د ملتړ معنا ورکوي. په قرآن شریف کې د نصر له ریښې څخه نیول شوي الفاظ کبوت څلور پنځوس ځله سبحان او متعال خدای ته نسبت ورکول شوی. په زړه پورې مسله دا ده چې د عربو په کلام کې ځینې وخت باران هم د نصر په نامې سره نومول شوی دی، او هغه ځمکه چې باران ورباندې ورېدلی وي ورته منصوره وایي، او د اوبو لارې او مجروې ته نواصر ویل کیږي، چې دا ټوله معنوي د هغوی مرستو په خاطر دي چې باران ژوندي موجوداتو ته ورسوي. داسې ټکې لکه ناصر، ملاتړ کوونکی، انصار، ملګري او نصرا چې د حضرت عیسی علیه السلام پیرکورانو ته ویل کېدل، دا ټوله هغه الفاظ دي چې د نصر له ټکي څخه اخیستل شوي دي. د نصرا په اړه داسې راغلي دي چې د حضرت عیسی علیه السلام وړکتوب د نیواکي فلسطین په ناصرا ښار کې تیر شوی دی، نو ځکه هغه حضرت ناصری عیسی هم ویل کېدل. په نتیجه کې د هغه حضرت پیرکوران په نصرانی او نصرا باندې مشهور شول.
کله چې د متعال خدای لپاره د نصیر نوم کارول کیږي، هغه به حد او اندازې مرستو ته اشاره کیږي چې مهربان خدای خپل ټول بندگانو سره کوي. نطفه لام هغه لومړی او څخه چې د مور په نس کې بڼه خپلوي، له الهي مرستو څخه برخمن کیږي، او الهي نصرت هغه د تکوینی قوانینو له لارې له هرې خوا څخه په غیرش کې نیسي. هغه یوه لحظه هم د الهي مرستې څخه بې ګټې نه پاتې کیږي، او د ودې پړاوونه په چټکتیا سره تیروي تر هغه چې د جنین پړاو ختم شي او د زیږیدو امر صادر شي. په دې وخت کې هم متعال خدای ملګرتیا د ماشوم لاسنوی کوي. د مور مینه، د شیدو رامسته کېده، هغه بشپړه خواړه، دا ټول په دغو حساسو شیبو کې د متعال پنځونکی د مرستو او د لاسنیوی له وړانګو څخه دي چې بنده له زیږون سره سم ورڅخه برخمن کیږي. کله چې انسان د بلوغ عمر ته رسیږي او د الهي تکلیف یا تکالیفو د ترسره کولو مسؤلیت ور په غاړه کیږي، د هغه لاس د انبیاو لاس ته ورکوي، او د آسماني کتاب او د وحی رڼا په خپروي، او په دې توګه د الهي مدد او نصرت او ملګرتیا څخه برخمنوي.
مګور دن کو د دنیا ټول خیخې غنې د متعال خدای له جانب دی، او ټول مخلوقات ورڅخه برخمن کیږي. لیکن د مؤمنانو هغو کسانو لپاره چې د خدای امر په ځان پلي کوي او د هغه د دین مرستندوی پاتې کیږي، دغه خی او خیګڼې په ځانګړي توګه دي. متعال خدای د آل عمران د مبارکې سورې په یو پنځوسم آیت کې ځان تر ټولو غوره مرسته کوونکی او ملاتړې من توصیفوي او فرمایي: وخوا خیر الناصرین، هغه تر ټولو غوره مرسته کوونکی دی. په دې توګه متعال خدای روښانه کوي چې که د دنیاوي او ظاهري تش په نامه قدرتونو مرستې د پام وړ وي، بیا هم هیڅکله د متعال خدای له مرستې سره برابري نه کوي، ځکه چې د دنیاوي قدرتونو او د ځواکونو ناتواني، بېوسي او ماته یوه طبیع او د اټکل وړ موضوع ده. لیکن د خدای قدرت د ټولو قدرتونو څخه خبر او د ټولو قدرتونو سرچینه او لا یوزال دی. تر دې خبرو رخوا متعال خدای خپلو بندگانو سره د مرستې په مقابل کې هیڅ تمه له هغوی څخه نه لري. بله مهمه مسله دا چې که یو انسان بل انسان سره مختصره مرسته هم وکړي، هغه په دغه دنیا کې ده، لیکن یوازې متعال خدای دی چې په دواړو جهانونو کې، یعنی هم په دغه دنیا او هم په آخرت کې، د انسان ملاتړ او لاسنیونکی کیدلی شي.
د قران مجید د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د مبارک سوره په اووم آیات کې الله تعالی سبحانه و تعالی داسې فرمایي: یا ایو الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی، کچیر تاسو د الله تعالی مدد وکړی، هغه به تاسو مدد وکړي او تاسو قدمونه به ثابت او ټینګ کړي. همدارنګه د صف د مبارکې سورې په 14 آیت کې خدای تعالی فرمایي: یا ایو الذین آمنوا کونوا انصار الله. ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی، د خپل رب مدد کوونکی ووسئ. نورو ته مدد رسونه او نصرت یو له هغو نیکو صفتونو څخه دی چې د اسلام په مبین دین کې پخلی شوی، لیکن چا سره د مرسته کولو لپاره ضروری دا ده چې مقابل لوری هم مرستې ته ضرورت ولري. اوس ممکن تاسو ته دا پوښتنه را پیدا شي چې متعال خدای د هیچ چا مرستې ته ضرورت نه لري، نو څرنګه هغه سره مرسته کیدونکی ده؟ د دې پوښتنې ځواب هم د قرآن شریف په آیتونو کې دی، ځکه چې د صف د مبارکې سورې د 14 آیت په دوام کې متعال خدای فرمایي: کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله. لکه چې د مریم زوی عیسی حواریون ته ویلی وو: د الله طرف ته زما مدد کوونکي څوک دی؟ حواریون ویل: موږ د الله مدد کوونکي یو. نو په بني اسرائیلو کې یوې ډلې ایمان راوړه او بله ډله کافره شوه، نو موږ هغو کسانو ته د خپل دښمن پر خلاف قوت ورکړ چې ایمان یې راوړی وو، نو دوی غالبه شول. لکه څرنګه چې مو ولیدله، د حضرت عیسی علیه السلام حواریونو هغه حضرت سره مرسته چې د خدای پیغمبر وو له الهي نصرت په معنا بلل. قرآن کریم نه یوازې د دې مفکورې تایید کوي، بلکې مسلمانانو ته حکم کوي چې د حضرت عیسی علیه السلام د حواریونو په شان د الله تعالی جلال شانو مدد وکړي، هغه په دې شکل سره چې په مځکه کې د هغه له دین او د هغه له حجت سره مدد وکړي.
خوګوردونکو، غوره ده چې تر دغه قرآني بحث وروسته د معصومینو په روایتونو او حدیثو هم بحث وکړو. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د صف د مبارکې سورې د 14 آیت په باب فرمایي: د عیسی خواریون د هغه حضرت پیروان او شیعیان و. زمون شیعیان او پیروان هم زمون خواریون دي. زمون شیعیان مونږ څخه په پیروکاری کې د حضرت عیسی علیه السلام ته خواریونو زیات ثابت قدم دي. کله چې حضرت عیسی علیه السلام هغوی ته وفرمیل څوک ما سره د خدای په لاره کې مرسته کوي، هغوی په ځواب کې ورته وویل: مونږ د خدای مدد کوونکي یو، لیکن په خدای مې د قسم وي، د یهودیانو په وړاندې له هغه حضرت څخه ملاتړ نه وکړل او د هغه تر څنګ له یهودیانو سره له جګړې څخه ډډه وکړل. په مقابل کې زموږ شیعیان له هغه وخته چې متعال خدای خپل رسول روح قبض کړ، زموږ مدد او مرستندویه پاتې شو، زموږ تر څنګ له دښمنانو سره وجنګېده او په دې لاره کې ځینې وسوځېدل او ځینو هم زیاتې سختۍ وګللې او ځینو لیرو پرتو سیمو ته واره شول. خدای دې هغوی ته اجر وکړي چې حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام د هغوی په اړه وفرمیل: زمونږ سره د مینې په جرم حتی که په تورې سره زمونږ د شیانو په سر گزار وکړي، هیڅکله مونږ سره دښمنۍ مخالفت نه کوي. بلې خوا، حضرت امام صادق علیه السلام د متعال خدای د دین د ملاتړ کوونکو او شیانو لپاره چې د خدای د حجت له حریم څخه د ساتنې په موخه سرشیندنه کوي ارزښت ته قایل دی، او هغوی د حضرت عیسی علیه السلام له خورینو بره ګڼي او هغوی ته دعا کوي. نو په دغه شریفې نامې او صفت سره د سینګاریدا او د تخلق یوه لاره نور سره مرسته او په ځانګړې توګه د خدای د حجت ملاتړ او مدد کول دي. په یاده مو وي چې د خدای د ولي مدد کول د یوې خاصې زمانې پورې محدود نه دي، بلکې په هره زمانه کې کولی شو په ژبې، زړه او عمل سره د خدای د حجت مرستندوی عمل واوسو. که موږ د نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې حضور نه درلود، نو بېله شکه چې نن سبا کولی شو د هغه مبارک په سپارښتنو باندې په عمل او د هغه د اهدافو په تعقیبولو سره د هغه حضرت له یارانو څخه واوسو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې وخت په ختمېدو دی. د خدای پامانی په ترس کې د تل په څیر لاسونه په دعا پورته کوو، او دا ځل یې د جوشن کبیر د دعا دریم بند لولو. یا خیر الغافرین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین، یا خیر الحامدین، یا خیر الذاکرین، یا خیر المنزلین، یا خیر المحسنین، سبحانک یا لا اله الا انت، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. ای تر طولو غره بخشون کیا، ای تر طولو غره خلاصون کیا، ای تر طولو غره ملا ترکون کیا، ای تر طولو غره حکم کون کیا، ای تر طول و غره رزق ورکون کیه، ای لطول و وارثان و غره وارث، ای تر طول و غره یادون کیه، ای تر طول و غره لیجدون کیه، ای تر طول و غره نیکی کون کیه. سبحان او پاکیت ای رب، چی لطا پرت بل رب نشتا، زما غق واوره ای پروردگاره، او موږ د دوژغ له اوره وژغوره. قدرمن اوریدونکو، په همدې دعا سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسوو. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.